روختیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی.
السلام علیکم. پښتورګي یا ګردې د انسان د روغتیا لپاره اړین دي او په بدن کې مهمه دندې پر غاړه لري. پښتورګي له بدن څخه زهري مواد خارجوي، وینه فلټروي، منرالونه جذبوي او اسیدونه لمنځه وړي. که د پښتورګو ساتنې ته پام ونه شي، فعالیت کمزوري کیږي او انسان د روغتیایي ستونزو سره مخامخ وي. پښتنې دا دي چې پښتورګو کې ولې تیګه رامنځته کیږي، د پښتورګو د تیګې او نورو ناروغیو درملنه څنګه کیږي، او په افغانستان کې د دې درملنې امکانات څومره دي، څه وکړو چې پښتورګي مو روغ پاتې شي. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې همدا شیبه پر همدې موضوع له دوه درنو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي په کابل کې د یورولوژي متخصص ډاکټر نعیم جان مهمند، او په لندن کې د ماشومانو د ناروغیو متخصص او د کابل طبي پوهنتون پخوانی استاد ډاکټر احمد الدین مارج. دواړو میلمنو ته خراغلاست ویم. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې اړیکه ونیسئ، په پروګرام کې برخه واخلئ او له ډاکټر صاحبانو نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. که تاسو چیرته دغه نړیوالو اړیکو ته د اړیکو وس نه لرئ، یوازې موږ ته لاندې زنګ ووهئ یا مسکال وکړئ. زموږ تخنیکی همکار شفیق عیار به هڅه وکړي چې بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. د ټلیفون دغه شمیرې دي 00420212545001. بل شمیره ده 00420212545001. په دې هیله چې اړیکه ونیسئ او خپله برخه را سره واخلئ. ورزو یو ډاکټر صاحب د ښاغلي مارج سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځئ پیل له دینه وکړو چې پښتورګي یا ګردې چې ورته په دری کې وایي، دا د انسان په وجود کې څو عمده رول لوبوي او له څه وخت نه دغه عضو د وجود له ستونزو سره یا له ناروغۍ سره مخامخ کیدای شي؟
زه خپله تاسو ته لومړی او تاسو همکارانو ته همدارنګه ګرانو هیوادوالو ته او ټولو دوستانو سره مبینې خپل تلویزیون کې یادې ما غلوي او ته خپل سلامونه وړاندې کوم او د زړه کومې خوشحاله یم چې وروسته ډېر ځنډه بیا له هیوادوالو سره مخامخ یم. پښتورګي لږ یا بډوډي ستاسو ورته ویلې، لکه څنګه تاسو ویلې، یو ډېر مهم ارګان ده په وجود کې. د ټول سیستم ته په طبي اصطلاح کې بولي سیستم وایي، یا د ادرار د تولید سیستم ورته وایي، یا د غدې تنظیم سیستم ورته وایي. خپله بډوډي په مشخصه توګه دغه بولي سیستم یوه برخه ده. بله برخه ته یې چې ټیوبونه دي هغه ته تحلیل وایي، ایا په دې کې یوریتر ورته وایي. او په بل برخه مثانه ده چې دغه ټیوبونه بډوډي له مثانې سره وصلوي. بیا هم ځینې ټیوبونه دي چې هغه مثانه په اصطلاح سره یو ټیوب دی چې مثانه له خارجي مې سره وصلوي، هغه ته هم یوریتر ورته وایي په لاتین کې. نو په حقیقت کې دغه بولي سیستم د دغو ارګانونو یا دغو برخو نه جوړ شوی ده. بډوډي عموماً په ټول انسانانو کې دوه دي، کېدای شي کله کله یو بډوډی اوسي هم آرام، کېدای شي پس ولادت نه یا تولد نه ځینې ماشومان یا ځینې انسانان کېدای شي یو بډوډی ولري، خو معمولا دوه بډوډي. بډوډي د ټټر په لاندنۍ برخه کې یا د بطن یا د نس په پورتنۍ برخه کې، البته په دواړو خواوو کې قرار لري. معمولا وزن په یو کاهل کې په غټ سړي کې وزن تقریبا 100 ګرامه یا 100 ګرامه په اندازه شاوخوا کې رسیږي. عمده وظیفه او اساسي وظیفه لکه تاسو د وخت په لنډیز کې ویلې، په سریزه کې مو ویلې، څو عمده وظیفې لري. اساسي وظیفه د اضافي او مضر موادو د فلترول دي، تصفیه کول دي. بډوري په خط کې د یو فلتر وظیفه لري. او بل وظیفه دا ده چې اضافي درمل په وجود کې موږ کلس درمل اخلو، دا هم تصفیه کې له وجوده باسي. اضافي لدینا د وجود په مایات.
بله، ډاکټر صاحب تاسو لږ ذرا خپل ځای بدل را بدل کې ګرچې مشکل به فکر کوم انټرنیټي اړیکې او څه کمزورې شول کور مو ودان سلامات اوسې وروسته به بیرته تاسو ته راوګرځو ورزو له کابل نه د یورولوژي متخصص ډاکټر صاحب نعیم جان مومن هم سټډیو سره وصل شوی لنی کمرغه مومن صاحب ستړي مشي په افغانستان کې ک د ګردې یا د پښتور ګناروغي تراشو پیخي نظر نور هوادونو ته ډیر دي سلام علونه دي چې په افغانستان کې خصوصا په لوی خارونه کې په پلازمینه کابل کې د پښتور ګناروغان ډیر دي
السلام علیکم لودین صاحب تاسو ته ټولو اوریدونکو ته لیدونکو ته امید چې ټول بخیر استي په افغانستان ته نړۍ ته هغه لیکه کې موقعیت لري چې دلته عموما د نورو ملکونو په لحاظ ګرمي ډیره ده نو ځنې ځینې ځنې ګرم دي لکه جلال آباد یا جنوبی سي نو دا د دې د وژنه بیا دلته د زمونږ وجود کې چې کله ګرمي زیاته وي د وجود نه خلاصي خلاصې دي د وجود کې د اوبو کمی پیدا کیږي او د اوبو د کمی د وژنه بیا دا غو امکان لري چې په ګوټه کې څه پیدا شي او بل د عام خلکو اویر نسم نشته دي چې د کوم شینو نه تیږي جوړیږي نو خوراکم یو لامل دی چې هغه شینه چې باید کوم خلک د امکان لري چې تیږي زیاتې جوړی کی هغه ته غفریز ورکو درشي هغه نه هم خلکو عامه په هاوی نشته دي نو زما په فکر باندې دا یو غټ لامل دی نور وړ وړ نور شته خو په دا دوم خلکو ته معلوم شي نو دا به ډیره غټ خبره وي چې خلک ته خبر وکړي
بله اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه سره اړیکه ونیسئ او د خبرونه پر موضوع چې د پښتورګو ناروغي دي ل خپل ډاکټر صاحبانو نه پښتنه وکړي ډاکټر صاحبان به تاسو پښتنه ځوابوي ډاکټر صاحب مومن زله تاسو سره پاتې کیږم دغه اولنی اغیز باندې چې موهيتي اغیز دی تاسو ویل چې په افغانستان کې هوا ګرمه ده د دې تر څنګ فکر کوم د زمکه لاندې او به هم لکه څنګه چې لازمه ده په لوی خارونو کې هغه سپاک نه دي او په دغه شپو ورځو کې په دغه میاشتو کې په افغانستان کې د وچکالۍ شکایتونه هم زیات شوي دي پاکي او به څومره د ګردول ساتلو سره مرسته کوي یا د پښتورګو ساتلو سره مرسته کوي او هغه کسان چې پاکو بوتل استراساین لري د هغوی پښتورګي څومره زیانمنیدون کې یا زیانکار کېدلی شي
مکنن چې پاتې وګو د هر انسان غو بنیادی حق دی او په افغانستان کې خدا نه بلکې په دزمن په دنيزې منطقه او ریجن کې هم د مشکلات شته دي او دا یو غټ د ګردو د مشکلاتو غټ لامل نه دی ځکه چې کوم چې وګ چې مستو هغه زمنګ ول مېدې ته ځي مېدې نه پس هغه بیا جذب کیږي هغه بیا ول جګر هغه ډیټاکسیفای کوي یعنی هغه د سره کوم میکروب یا کوم مواد یې غټ لري کوي داري ګردې ته نه ځي کله چې دا د جګر نه پاس شي بیا حضرت لاړ شي بیا ګردو ته ځي خو د دې باوجود په وګو کې هغه څه مواد دلته شته لکه کلسیم زیاتواله شي ځنې ځینې چې داسې نور شینه چې هغه هم هغه کولای شي خو دلته موږ مشخصه د ګردو په ټولو شینو خبرې نه کوو موږ تاسو اول په څنډه دا وایو چې د ګردو د تیګو څه مشکل دی نو ګردو تیګه کې صافي او بوته ضرورت خوښته خدای هغه عمومي لامل نه دی بلکې دلته زما په فکر باندې امداد چې موږ هوا ګرمه ده او اقلیمي بدلون سره د هوا نورم ګرمیږي او پاینده کې به دا نورم د مشکلات زموږ په تنکی د ګردو د تیګو ناروغي به خاص کر پاینده کولو کې موږ ته یو مشکل جوړي او دا به زیاتېږي کمښت په امکان د سینخ کاری په څو پرې چې په پاس لیول باندې د حکومت لیول باندې او بیا هم په هغه وشي او پالیسی جوړ شي یو پراپر دیتا
بله کور ودان خاغله ډاکټر صاحب مومن بیرته تاسو سره ګرځو ورېدونکو تاسو یادونه کوم چې د پښتورګو یا هم ګردو په ناروغي او دا چې د پښتورګو تیګه والی رامنځته کیږي په دې ارتباط باندې خبرې کوو دوه ډاکټر صاحبان را سره میلمانه دي په کابل کې د یورولوژي متخصص ډاکټر نعیم جان مومن او په لندن کې د ماشومان د ناروغي متخصص او د کابل طبي پانتون په خوانی استاد ډاکټر احمد الدین معارج دوه میلمانه را سره دي تاسو کولای شئ چاړي کوونی سي یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی د سره خبرې وکړي کوم ځای نه اړي کني ولی او د پښتورګو د ناروغي په اړه باندې کومه پوښتنه لري ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو نه اوري
نودین صاحب سلامونه محترمه
علیکم السلام محمد نبی ورور له بغلان ستړي مشي مهرباني
خوشاله اوسئ البته ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم وخت خو د دې ساتاسو کې برنامه جوړوي تاسو ډیره مننه کوم نو دغه موږ تاسو کې فکر وکړو نو دیر صاحب هر لس نفره کې وګوره اوه نفره دغه تقریبا وګوره چې په دغه بډوډه کې یا تیږي یا په تریخه کې تیږي یعنې دغه باندې مې پروګرام جوړ شي دغه زیاتره خلک د تریخو کې هم تیږي لري یعنې د شورقم د عضلات پیدا کوي لکه مکروب یا مثلا شګې غونې نو دا معمولا موږ وګورو افغانستان کې یا د اوبو خراب چې موږ تاسو یا دغه لودي صاحب محترمه دغه موږ شین چای ډیر استفاده کوو دغه کې د رقم څه دغه رنګ لري یو رقم نیل غونې شین یو هغه معمول دی چا به تر وګورو تیر هوښیار سړی وي ما دوی لسل د کېدل تاسو د وګهما نو تقریبا دا زیاتره جوړ کې دغه د چی په حساب باندې نه پیغام شي کوم نور او ملي یا وګدې موږ تاسو مکروبي دي یا وګوم د صحیح نه دي غیر صحیح دي نو دا وخت ما مخکې ویل چې په لس نه پرو کې بهونه پر تقریبا په دغه ګردو کې به تیږي یا بډوډو کې پښتور کوږي نو دا یو مشکل ها مشکل د افغانستان کې نو بدبختي ده چې خپل یو څو کال مخکې همدې څو تقریبا اعتبار کړو نه زه ما وکړه دوا وکړه تقریبا ما ډیر دوا غني وکړه اخر بل اخر دغه زو ځان ویره ده مشه خدای راخسته کوم دا دې زوی ماته کوم مشکلات پیدا نکي خو بیا خوشبختی دغه چې کوم شي دا من ما مسانی کې د شه رقم ته مکروب بیا خوشبختی دا و چې لږ څه بیا دوا مې نه نه غوړي رقم دوا نو دا مې استفاده وکړه بیا مکروب خارج شو نو بیا د کسو چې اتمان څه نه هغه چې پنځه کال کې دې تک سوې ما
محمد نبی ورو ورو زموږه خاصه پښتنه له ډاکټر سبانو نه څه دا یو نظر دی دا ورکه چې د شین شای څخل څومره مثلا د ګردې د تیګي لامل کېږي بل کوم مشخصه پښتنه لري
پښتنه په ټوله کې دا غوښتنې چې موږ په ځان ساتلو لپاره یا روغتیا ساتلو لپاره موږ سره غوښتنه وکړو یعنی وګو دا نور یې جوش کړی وګو خو تقریبا دا نور په شان یې عوامل کې ګل کې بعضی دا ګول او دا شان موږ چې خورم دغه چې ان زیاتره مشکلات پیدا کیږي دا د نظر او محترمه
bale کور ودان ډېر مننه سلامت اوسه محمد نبی له بغلان اړیکا نیولې و دلته په فیسبوک کې هم غن او اوریدونکو لزګون اوریدونکو خپل پښتني او نظرونه راته پریخي دي په پښتو فیسبوک پاڼه باندې نن سهار موږ دا موضوع لیکل چې د بحث وړ موضوع ده نو ډیرو اوریدونکو دلته پښتني او نظرونه لیکل دا معنی چې دغه د پښتور ګوستونز په افغانستان کې نظر نورو ناروغیو ته یو څه عام ده ډاکټر صاحب مومند راځي د پښتنه به تاسو راځي کو د محمد نبی ورور تاسو جواب کوي بیا به بیرته ډاکټر صاحب مارج سره بحث ته ادامه ورکو محمد نبی ورور ویل چې د شین چای څمګه څو د دې لامل څه دی او زمون کې یو بل پښتنه هم درلوده چې وای د تریخي تیګه د بډوډي یا هم د پښتور ګل تیګو سره څه تفاوت لري
مننه ډیر دا ورور ته دا وایم چې شین چای په خپل امان دی کدی کې دا رنگ دوی کوم خبرو کړ چې دې کې رنگ وي نو کدی ارتفیشل رنگ ورکړې وي نو هغه ډېر نقصان دی ځکه چې هغه به خامخا ته زموږ وجود ته کوم شی هم داخلي دي زموږ د وجود نه بیا د جګر په واسطه باندې په ډک جواب چې کیږي او یا په ګورده د فلټر کې په تش جواب چې کیږي نو که رنگ څوک دا کې دا د جګر مشکلات پیدا کول شي د ګردې مشکل پیدا کول شي دا یې د رنگ خبره ده ته یو مصنوعي رنگ ورکړې شي نو را چې په خپل باندې چې سره موږ وګ مخلو او هغه وګ پخیم شي صفام شي نو هغه د ګردی د تیګ په مخنیوي کې ګټه کوي او په د جوړېدو لامل نه ګرځي او دوی مخبردار ده چې په شین چې کې داسې شی نه دی چې هغه زمونږ په وجود کې د انټي اکسیډنټ وای هغه زمونږ په وجود کې نور د ناروغتیانو هم مخنیوي کوي نو چې شین چې په خپل خشه ده موږ مایات مر سره خپلو او بیم پاکي وي خو چې رنگ پکې نه وي او که رنگ پکې وي نو هغه به نقصان ورته انسان ته او دویمه پښتنه د دې ورور چې وا چې د تریخي تیګي او د بډوډي تیګي دا بالکل تفاوت کوي د تریخي تیګي چې دی هغه د 90% د کلسترول نه جوړيږي او د ګردې تیګي تقریبا 90% د کلسیم نه جوړيږي او دا د دې وجوهات هم بدل دي نو وجوهات هم موږ خبر نه کوو خو غټ تفاوت دا چې هغه کلسترول نه جوړيږي او دا د نه جوړيږي
او کول ودان ډاکټر سیم مومن سلامات او سي امارات سي محترم بیرته تاسو ته راګرځو دغه تاسو د ماشومان په برخه کې تخصص لري یا سارو کار متر ډیر له ماشومان سره د کوم سن دغه د پښتورګو ناروغي یا د پښتورګو په مانس کې د تیګ جوړیدل پیلېږي آیا دا سې ویل چې په ماشومان کې هم پښتورګي یا هم ګردې یا بډوډي لسنځو سره مخامخ کیږي آیا په ماشومان کې هم د تیګ د جوړیدو امکانات شته په پښتورګو کې او کنه یوازې لویان لدې لسنځو سره مخامخ کیږي ډیر
پښتورګي تیګه معمولا یو عام ناروغي ده په ماشومانو کې هم پکې ده چې ځکه ماشومان له زیږون وروسته حتی له زیږون مخکې دوی بډوډي فعالیت کوي کار کوي وظیفه اجرا کوي نو کله چې ماشوم زیږیږي بډوډي کار کوي اوس دا په دې پورې اړه لري معمولا یو خبره باید یاد کما اسباب کې بډوري یا پختورګي د تیږي اسبابونه کېدای شي د بولي سیستم سوې تشکلات هم وي. بعض ماشومان چې د پختورګي سوې تشکلات لري په هغو کې کېدای شي مخکې له مخکې حتی د تولد نه مخکې هم بډوري تیږه ولري او یا کېدای شي وروسته له هغه نه بډوري کې تیږه پیدا شي. په عام صورت سره په هرو لسو کسانو کې یو لس یو تن معمولا د پښتورګي په تیږه باندې ناروغي باندې اخته کیږي یا د پښتورګي تیږه لري په لسو کې یو کس.
او ډاکټر صاحب دغه د پښتورګو د ناروغیو یا هم په پښتورګو کې د تیږې د موجودیت اساسي نښې نښانې څه شی دی؟ انسان کومې نښې نښانې وګوري په ځان باندې باید شک پیدا کړي چې ممکن په پښتورګو کې مې ستونزه وي؟ هغه اساسي نښې نښانې څه شی دي چې د پښتورګو د ستونزو یادونه کوي یا هم په پښتورګو کې د تیږې د موجودیت یادونه کولی شي؟
د محمد نبی ورور او د ډاکټر صاحب د خبرو دوام باندې وکړم. هغه دا سي خپل اوبه لږ دی کم حالاتو کې د بډوري د تیږې سبب کیږي، مګر د اوبو نه څښل د بډوري د تیږې سبب کیږي. خراب اوبه هغه اوبه دي چې زیات کلسیم ولري، فاسفور ولري او سوډیم ولري، سوډیم ولري، کلسیم ولري، پوټاشیم ولري. البته په اوبه خنه سره بیا سوډیم نه وایم، کلسیم وایم او فاسفیټ وایم ورته او پوتاشیم. که چیرته دغه درې مواد په بعضې مدني موادو اوبو کې زیات وي نو دا د اوبو د پښتورګي
ډاکټر صاحب دغه کیمیاوي مواد خو دا موږ تاسې عام کلیوال دوستان شاید ونه پیژني، ځکه دا کیمیاوي نمونه دي. هغه اوبه چې په کلیو کې موجوده وي له څا یې راباسي، دا خلک څنګه تفکیک وکړي چې دغه مواد به پکې وي که به پکې نه وي؟ یعنی د تفکیک څنګه کېدلی چې عامو خلکو ته؟
البته هم خلکو ته خدای ډېره سخت خبر رسید د دې بغوی تشخیص تفکیک کې. خو حکومتونه کولی سي یا د عام روغتیا وزارتونه کولی سي په د اوبو اندازه معلومه کړي، اوبو کې د کلسیم، فاسفیټ او پوتاشیم اندازه معلومه کړي. خو زه د هېواد د کار د اسانتیا لپاره هېوادوالو ته یوه خبره کوم، باید دوی ډېرې اوبه وڅښي. لکه ډاکټر صاحب مخکې ویل په ګرمو ژویو کې خوله کوي، چون د انسان ضرورت لري. زموږ تاسو د اساسي پرابلم موږ په ټولنه کې دا داسې موږ د اوبو څښلو ته کم فکر کوو، کم ارزښت ورکوو. دغه باید دغه ارزښت باید زیات شي. اوبه باید دوامداره وڅښي. په تیره بیا هغه څوک چې شاخه کارونه کوي او هغه څوک چې تودو سیمو کې اوسیږي او هغه کسان چې ناروغ دي، هغوی باید په ضروري شکل صورت په ضروري توګه زیات مایعات وڅښي، زیاتې اوبه باید وڅښي، د ورځې زیاتې مایعات وڅښي. په دې معنا چې یو ښځه په اوسط یا په اوسط شکل باندې دوه تر دوه نیم لیتره پورې او یو نارینه باید تر درې لیتره او یا تر درې نیم لیتره پورې اوبه وڅښي. په تیره بیا ماشومان په ښوونځیو کې دا ډېره ضروري او اساسي خبره ده. د اوبو څښل د تیږې یعنی څښل د تیږې په تشکل باندې ډېر تاثیر کوي. یو بله خبره هم چې په اوبو پورې تړلې ده او هغه د تیږې سبب کیږي، هغه دا ده چې که چېرته موږ د خپل ادرار ډېر وخت لپاره وساتو او رفعجه ته لاړ نسو، دا هم د دې سبب کیږي چې تیږه شاید تشکل وکړي. زموږ په بل هېواد کې بل مشکل دا ده چې موږ تشنابونه نه لرو. که سړی بازار ته ځي، ښار ته ځي، هغه ته ځي، نو مکتبو په دفترو کې خو یو چاره شته تشنابونه شته، خو په ښار کې په نورو ځایو کې تشنابونه نشته. خلک مجبوره کېږي زیات وخت لپاره د ادرار وساتي. د دغه ادرار ساتل هم د تیږې د تشکل سبب کیږي. اوس راځم داسې دی پښتنې په جواب کې چې البته راز ولې مې چې د څه وخت سړی پوسي د پښتورګي د تیږې اول او اساسي عامل په سلا سره علامه درد ده. درد دواړو د نس په دواړو البته په دوو خواو کې، زیاتره د شا په برخه کې، د ټټر په ښتنۍ برخه کې او د نس په پورتنۍ برخه کې، د دوو خوا ته دغه ته درد موجود دی. دا درد معمولا کله چې سړی کار کوي، شاخه کار کوي یا درون کار کوي یا منډه وهي یا کومبل اضافي فزیکی کار کوي، نو په صورت کې دا درد د دغه فزیکی کار په واسطه باندې تنبیه کیږي. او د دې درد شدت به نه حد زیات ده. دا شدید درد دی، البته په ابتدا کې کمی، خو په مخ کې ور شروع سو پایل سن بیا زیاتیږي، وار په وار زیاتیږي. دا بل علامه ده. او بل علامه دا ده چې درد زی او راځي. که چیرته دغسې دردونه څوک احساس کړي، په خپلو البته بډوډو کې، د بډوډو په سایه کې دوړو تشي ورته ممتاز په پښتو کې د نس پورتنی برخه کې د شاخواته نو دغه درتونه اولین علامه ده پرته له دې نه خولام بل علامه ده د روغان خوله کې او ضربدواله ورسره لري کله کله کانګ کې دائم بل علامه ده او کېدای شي که چېرته میکروب هم ورسره اضافه شي چې اکثرا د پښتورګي تیږې سره میکروب هم معمولا میکروب ته زمینه مساعدېږي چې هلته جای ونیسي او تکثر وکړي نو په دغه صورت کې تب هم ورسره اضافه تب هم ورسره معمولا موجود وي او سره د تب نور د میکروبونو رالایم هم ورسره لري لکه ضعیفي بې اشتهایي دا هم ورسره پیدا کېږي اساسي خبرې
بله کور ودان ډاکټر صاحب مارج تاسو دلته په اروپا کې هم د کار تجربه لري په کابل کې مو هم د برخې کار کړی څه تفاوت دی د افغانستان او د اروپایي یا نورو پرمختللو هیوادونو ترمنځ آیا ویلی سو چې په درېمه درجه هیوادونو کې دغه ناروغي زیاته ده د پښتورګو درد یا د پښتورګو تیږه او کنه پرمختللي هیوادونه یا اروپایي هیوادونه هم د پښتورګو په برخه کې ناروغان ډیر لري
البته دوه خبرې لته جدا کوسر یو د پښتورګي ناروغي دي او یو د پښتورګي تیږه ده چېرته به زه مشخص راستم د پښتورګي په تیږه باندې نو مطلق ځویل سم زمو په هیواد کې دواړه هم د پښتورګي تیږه او هم د پښتورګي ناروغي زیاتې دي دلایل ډیر متفاوت دي یو له دلایلو نه چې هغه ده په افغانستان کې موږ تاسو زیاته د دې سبب کېږي چې موږ د پښتورګي په ناروغیو تیږو باندې اخته سو د خپل سره درملو خوړل دي لکه زیات هیوادوال اسپرین خوري چې دغه د تیږې یا د پښتورګي د درد او د ناروغۍ یو سبب کېدای شي یا متکرر انټیبیوټیکونه خوري دا بل دلیل کېدای شي د دې په اساس سره د تیږې لپاره د پښتورګي لپاره د پښتورګي ناروغۍ لپاره زمينه مساعده کی اضافه لدې نه په افغانستان کې دغه د هضمي جهاز انتانات زیات دي دا د اسهال سبب کېږي او کله چې اسهال په انسان کې پیدا شي نو په دې سبب کېږي چې هغه د وجود مایعات کم شي دا په خپله د پښتورګي ناروغۍ او د پښتورګي تیږې ته زمينه مساعده وي برسېره پر دې یو تعداد ناروغۍ دي چې موږ په هیواد کې موږ او تر اوسه پورې د غو د تشخیص لپاره خاص لابراتوارونه نه لرو اغه په طبي اصطلاح ته اوټو ایمن وای موږ په عام لهجه باندې په عام سبب باندې د مافتی سیستم باز ناروغي دي په هیواد کې یا نه تشخیص کیږي یا وروسته تشخیص کیږي دا هم د دې لپاره زمينه مساعده کیږي هغه البته د تیګ عامل سي بیا ناروغي پیدا کیږي لاندې کې د ما خپل شخصي تجربه باندې زموږ په هیواد کې د بولیلدار ناروغي به حد زیاتې وي او د تیز ګور من د کمې دي په روزمره پریکټس کې ضرورت کار کومه دا ناروغي ز کمې وي
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سي اوریدونکو ته نوبات ورکو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې مکسر اړیکه ونیسئ د ډاکټر صاحب نن خپل پوښتنه مطرح کړي او اوریدونکو استودیو سره وصل دي ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو اوري یو
پوښتنه درم ډاکټر صاحب
مهرباني کوم ځای مو اړیکه نیولې او پوښتنه مو مشخصه مطرح کړي
اسماعیل مار لوګر ولایت څخه پوښتنه مې دلته لرله چې دلته یو نورګي مسله لري ګردو هغه ګردو کې ورکن تکسانی پیدا کیږي دی وګو دانی هغه د علاج نه لري دغه مرزادي ډاکټر څخه پوښتنه ده لکه دغه دی د سیاما ناروغي د څنګه ناروغي ده
ها اسماعیل ورته تاسو لیکه کې پات سي زله ډاکټر صاحب مومن نه هله کوم چې تاسو سره خبري وکي ممکن ډاکټر صاحب نور پوښتنه هم ولري ډاکټر صاحب مومن مهرباني وکي اسماعیل ور ویل چې یو رقم او بو ته ورته داني دي په پښتورګو کې پیدا کیږي وای چې دغه مریضي په دې ورسوي کې ډیر شوی هم د تاسو دا رقم ناروغان لري او اسماعیل ورته څه وایي
بلې رودین صاحب دا چې کوم ورور دغه اشاره کوي دا یو بیماری ده چې موږ ته وایو انګریزي کې پولی سیستیک کډنی ډیزیز یعنی په دې کې سیست جوړیږي په ورته کې سیست یا ابلا دوبو یو کونه کوي نو د دې دوا دغه دی په دوه صورتونو کې درازي یو کوم شومان درازي او یو بیا په 15 دیش کال نه بعد درازي دا مرزادي دي د انسان په د موږ چې کوم جنټیک میټیریل دی زموږ چې کوم جینز دي زموږ چې کوم اکسي مواد دي دې کې لګلې وی نو دا چې په کوم په ماشومانو کې راځي هغه خو اکثرا ډېر سیویر وی ډېر خراب وی او هغه اکثر مریضان د وخت نه مخکې یعنی درکې خرابې مړکې او چې کوم په نورو خلکو کې دیش پندیش کالو پندیش کالو کې هغه کې راځي هغه نو بیا دومره ډېر خطرناک هم نه وي او په قرار 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 دا ګوډې خرابې خو دا هغه سره بیا دا احتیاطونه مونږ کولای شو چې هغه وخت هغه نور شي نه چې ګوډې خرابې لکه په زمن کې پزوست هغه د ډاکټر صاحب مارچ یو خبره کوله چې په افغانستان کې کوم لامل دي ته ګردو د مشکلاتو مونږ چې کوم مریضان راځي زیات دوا ما چې کوم دي یو دلته حکیمان دي چې حکیمان کوم دواې نه خرڅي او کوم کوشتې خلکو ته ورکوي او په هغه کې کوم رقم مواد استعمالي هغه د ګردې د خرابې غټ لامل یو دی او بل په خپل سر باندې ډاکټران خو نه دي داسې خلک چې د کمپیوټران دي هغه خلکو ته سخت تیز درد ویني ورکوي هغه سخت تیز درد ویني چې دي هغه نو بیا ګردې خرابوي دا اشاره ما غوډه مارسته چې کوم خبرو کړه کې مو کړم د دې ورور کې دا ریلیونت دا خبره
اسماعیل ورور تاسو پښتنه حال سو او غواړی چې بل څه پښتي کور ودان سلامات اوسې ډېر مننه اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي دلته په فیسبوک کې هم اوریدونکو پوښتنې او نظرونه پریخي یو پوښتنه ډاکټر صاحب مارج غواړم له تاسو وکړم دلته راته وفا زازیلی کلی د پښتو فیسبوک پانه کې وای سلام زما پښتورګي هر بار بار تیګ جوړوي اساسي تدوی لپاره څه وکړم بل اجمل هان لیکري دی و د دې ناروغي مخنیوي څنګه کېدای شي او څوک چې د پښتورګو تیګي لري څنګه خادر ملنه وکي دغه دوا پښتنه تقریبا سره ورته ما هم دواړه وخت سي ډاکټر صاحب مارج تاسو زازي صاحب او هان صاحب تاسو وایي
البته د زازي صاحب د پښتنه په ارتباط باندې بدو هم سي بعضي وخت کې خپل د بدودي یا سوې تشکلات لري او یو د دې په وجود کې په د فلټر په سیستم کې کوم مشکلي د دې وجود نسی کولای بازي کې مې مواد سرکول هغه تجزیه کیه تصفیه کی نو په صورت کې دغه مقرر د تیګو تشکل پیدا کیږي دغه لپاره علاج البته علاج اندازه سخت ده خو په تیر بیا کولای شو بخایسي بخایدار سي باید د دې زیات مایات وش کی مقررن باید اضافه مایات وش کی څونه کولای شي په مایاتو کې البته زیاتره موږ په طبي سیستم کې البته تر نظر د لیمو به ډېرې ښې دي ورته ویش کې دوی باید دائم د کوکا کولا له خوړلو نه یا د سپرایټ د غشان سي دي دوی نه باید بيخي چلوګيري وي کې د غادي وبسي ویش کې دوی ته کفایت کوي کولای سي د لیمو به ورسره ویش کې خدا ډېره ښه خبرې دا باید اضافه کی ورسره برسره پر دې دوی کولای سي که چیرته زیات وزن ولري خپل وزن باید کم کی د وزن کمښت البته پولیس کې رول لري مزاب کدی چیرته د کیناستو البته کینی زیات دنه باید ډو کی باید زیات حرکت وکي فزیکی فعالیت وکي د تمریناتو کی په هغه کې تاسو په اصطلاح باندې دام زیات فائدہ کی ورته بعضی کسان دي متوجي باید سید کله کله شکر ناروغان هم کېدای شي شکر زیاتې په وجود کې یا دوی کېدای شي د وجود کې غوړ زیاتې دغه مقرر کسان دا کسان چې مقرر تیږي پیدا کوي البته دوی باید دغه مل پر مایناتو کې کچره دای نو دغه لپاره بچلوګری دغه کې مخنیوي باید کی شکر خوړل باید کم کی د مال کې خوړل باید کم کی دا ډیره مهمه خبره ده مال کې خوړل بعض نه پکم دم په وخت بعض وخت د خلک قوم خوچکی د خوي خوړل هغه د خودمو په وخت کم تر دي دا نو هم دغه په مصر سره دا لارې دي چې کولای شي البته د مقرر جوړښت په نسبت مخنیوي کې برخه واخلي او د تاسو دوه پوښتنې تداوی و نو تداوی یو لوی بحث ده واړه زه اوس بحث کوم که واړه سیمه ستاسو
او وروسته بلک زره ډاکټر صاحب په دې باندې تم شو چې د تداوی مراحل څه دي او په افغانستان کې امکانات څومره دي کور ودان دلته یو بل اوریدونکو سر فراز خان فراز په پښتو فیسبوک پاڼه باندې پوښتنه لیکلې پوښتنه هم یو څه ماته جدي او مهمه معلومه سو وايي هر کال وروسته یا هر اتمیاشتې وروسته مې پښتورګي کاني پیدا کوي د مخنیوي لپاره باید څه وکړم ډاکټر صاحب مومن تاسو ک دغه پښتنه جواب کوي ځکه په افغانستان کې ممکن نور هم داسې مریضان ولري چې هر کال وروسته یا هر اتمیاشتې وروسته مې وايي په پښتورګو کې تیګه جوړیږي
بل لودین صاحب ازا اول باید یو خبرو کوم ک یو چاته ته تیګه وی او یو ډاکټر علاج ورته وکړ عملیات وکړ او دا غي نه پر تیګه رويستا خو بیا د دې د جلوګری لپاره یا د مخنیوي لپاره هیڅ ونه کړو، نو حتماً په شپږ اویا فیصد خلکو په راتلونکو پنځه کال کې دا به پیدا کیږي. هغه خو دې ورور ته خو اته میاشتې بعد پیدا کیږي. نو دې ته زه صرف مختصر دا وایم چې هر ډاکټر ته چې دی ځي چې کله هم د دې یو وارې علاج وشو، تیږه یې د وجود د تیږو نه پاک شو، نو بیا د هغې یو میاشت بعد دا باید د ده څلېر ساعته ټول د ادرار جمع شي او هغه ولیدل شي چې په دې کې کوم داسې مواد دي چې دا د ده د وجود نه د ګردو په واسطه زیات اخراج کیږي. هغه اوس نمونه دي، نو موږ نه غواړو چې اورېدونکو ته هغومره مشهور نومونه والو لکه کلسیم او فاسفورس او دا شیان، هغه ټول موږ ګورو چې هره کوم داسې یو شی دی په دې سړي په تشه ادرار کې چې دا زیات اخراجي او هغه بیا هلته په ادرار کې صرف دی کیږي او تیږه جوړولو عمل لامل جوړېږي. دا یو میاشت بعد کیږي، نو دا به تلیر ساته ادرار د جمع کیږي، هغه به ټول مواد لیدل کیږي او بل په عین وخت به په وینه کې د دغه مواد لیدل کیږي چې کوم شی په وینه کې زیات دی او کوم شی په ادرار کې زیات دی. نو دینه بیا یو نتیجې ته موږ رسېدای شو چې کله موږ مشخص یو شی ته ورسېدو چې دغه یو شی په دې لامل دی چې د تیږې جوړېږي، بیا د ته موږ چې دغه وکړو پرهیز وروخو انشاءالله چې بیا دومره زر نه جوړېږي خو علاج ممکن ده په دې طریقه باندې.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. یو شمېر اوریدونکو له مخکې نه په واتس اپ کې راته خپلې پوښتنې را لېږلې دي. یو اوریدونکو به واورو چې واتس اپ ته خپلې پوښتنې را لېږلې ده چې دا څه وایي، بیا به بحث ادامه ورکړو.
سلامونه جناب لودین صاحب، تاسو ډاکټر صاحب محترم او د ازادي رادیو ټولو ګلونو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نبی الله زابلیل زابل خبرې کوم. له ډاکټر صاحب محترم نه مې پوښتنه همدا کوله د اړوند موضوع په اړه، هغه دا چې لمړی دا چې ډاکټر صاحب کچیرته د یو کس په پښتورګي کې تیږي وي، ډبرې وي، شګې وي، یعنی څو ګرامه مجدي ته اړباسي تر څو هغه پښتورګي عملیات کو، او کې عملیات کو آیا څومره مرګونی، څومره سخت او څومره راحت ده؟ او کیندا چې روزه مبارکه هم پر رسیدو ده، ما دا سوریدلی وای پښتور کې باید همیشه په اوبو غوړ وساتو، نو کله سي د یو کس روزای او هغه د پښتورګو په ناروغي هم اخته وي، په پښتورګي کې شګي همدا سي نور څه چرکی، نو هغه څومره د روزه بد تاثیر یا ښه تاثیر پرې کولای شي؟ مننه.
ډیره مننه تاسو نه هم زابلای صاحب، زموږ دایمي اوریدونکو ډاکټر صاحب مارج د پښتنې تاسو ته راځي کوم. حتما تاسو اوریدل د چې وای تر څو ګرام پورې ډبره یا تیګه چې په پښتورګي کې وي د اندېښنې وړ ده، یا هم عملیات ته اړتیا پیښیږي. او دا هم پښته چې د پښتورګو لپاره اوبه ډېرې اړین دي، اما که څوک د پښتورګو ستونزه ولري روژه هم را روانه ده، شاوخوا درې اونۍ ورته پاتې دي، د هغو لپاره روژه څنګه تمامېږي له طبي پلوه؟
د دې ورو د پښتنې په ارتباط به دوه هم سي، البته د تداوی لپاره ګرام هغه نه ده، د خپل تیږې اندازه مهمه ده. که چېرته د تیږې اندازه له نیم سانتي متر نه وړه کوي، دا تیږې معمولا د وجود نه خپله د غورځېدو امکانات ډېر دي. البته د اوبو په شکلو سره د زیات فعالیت په واسطه باندې دوی زیات حرکات کوي، او همدارنګه کله کله بعضې درمل هم ورکوي ډاکټر صاحب د یو په واسطه باندې دغه له نیم سانتي متر نه وړکی هغه کېدلی شي وګرځيږي، ځکه هغه وروستی ټیوب سي البته شکل وجود باسي دغه اندازه هغه نیم سانتي متر پورې قدرت لري چې شاید تیګه ترې وګرځيږي. خو که چېرته له دې نه زیاتې تیګه تیګراتې نو البته نور تیګه یو سانتي متر پورې یا دوه سانتي متر پورې تیږه غټه، دوه بل په دوه سانتي متر پورې تیږه دوه سانتي متر نه وړه کیږي. البته کېدای شي د لیټو ټریپسي ورته وایي، د مش البته د الټراساوند په واسطه باندې هغه ارت شاک ورکی او ټکانونه ورکی، دغه ټکانونه په واسطه باندې ورځي. او که چیرته دوه سانتي متر تر رسیږي تیږه غټېږي، نو په دغه صورت کې جراحي عملیات ورته پکار دي. دا کوم سندر د سیمګل ټیسټ دغه نه کار اخلو په دغه ناروغان لپاره، یعنی د ټیګ سایز مهم ده نه د ګرام. دومره خبره د روزه او د وګو چلو په ارتباط ده، د ورور یو ډیر ښه خبرو کړی چې بډوډۍ بادام په وګو باندې تازه وساتل سي، دغه اساسي اصل ده د بډوډۍ د ناروغۍ په مخنیوي کې. مونږ ته پکار ده لکه ما چې اول په خپله اولو خبرو کې ویلې، مونږ باید په منظمه توګه اوبه وڅښو، نه تنه اوبه وڅښو، دوه برخې داسې اوبه باید بېرته دفع هم کړو، باید هغه لپاره هم باید امکانات ولرو. نو هغه کسان چې د بډوډي په ناروغۍ باندې اخته دي نو دوی ته ضرورت رسي، دوی باید هم د خپل د اسلام نظر هم هغه ناروغ د ناروغ باندې روزه فرض نه ده. که چېرته دې حد ته رسېږي چې دوی نسي نیولی نو بهتره دا ده چې دوی هم کفاره ورکړي. هغه نو د مولوي صاحبانو هغه ده په کوم شکل ورکړي هغه مشوره ښه هغه ورسره ورکوی سي. خو د طب له نظره زما نظر دا ده چې لکه اول مې سي ویلي هم باید اوبه وڅښي، هم باید انسان ته ضرورت ده چې ضایع کړي. دا اوبه د اوبه څښلو طریقه هم داسې نه ده چې بعضې دوستان داسې دي ما نه تنه اورېدلي دي، ما خپل خپل ناروغان لیدلي په وطن کې هم او دلته هم دوی تنه مثلا سهار اته ګیلاس یا څلور ګیلاس اوبه څښي. دوی فکر کوي چې دا څلور ګیلاس مې سپی ور وچلیم دا کفایت کوي. هل داسې دا هغه نه ده، انسان ته پکار ده چې د ورځې جریان کې هر یو ساعت بعد دوه ساعته بعد باید اوبه وڅښي. هر دوه ساعته بعد خو بیخي ضروري او اساسي خبره ده چې باید اوبه وڅښي. ځکه زه دوی ته یو مثال وایم، د مونږ تاسې بډوډۍ په ورځ کې دوه سوه لیتره اوبه فلتر کوي. دغه فلتر باید صورت ونیسي، دا په دې معنا نه چې دوی باید ټول باندې باسي، یعنی فلتر کوي څه یې بېرته جذبې څه یې د باندې باسي. دوه سوه لیتره یو بیلر اوبه کېږي. مونږ ته ضرورت ده چې دغه اوبه خپل وجود دائم په دغه اوبه باندې مشبوع وساتو. دغه مونږ په وجود کې په رګو کې باید اوبه موجودې وي چې دغه لاړې سي بډوډۍ ته، او هغه د بډوډۍ د فلتر سیستم تازه وي. که هغه نه وي نو دا د تیږې سبب کېږي، دا د دې سبب هم کېږي چې نور مرضونه ترې پیدا شي، لکه لوړ فشار پیدا کېږي سړي ته، او یا دا داسې نور میکروبونه پیدا کېږي وجود ته، کله کله نور اضافه هم دا تخریبات کوي چې نور مرضونه ورسره پیدا کېږي. نو بهتره دا ده چې په منظم شکل باندې له سهاره تر مازدیګره او تر دې خوب نه دوه ساعته مخکې پورې اوبه وڅښو. زیات دوستان داسې کوي چې وایي زه د شپې تیږه لرم زه د شپې اوبه وڅښم. دوی ته زما توصیه دا ده چې دوی د شپې له خوا نه باید اوبه ونه څښي د خوب په وخت کې، اما دوه ساعته مخکې له خوبه دوی اوبه وڅښي کفایت کوي. اما د ورځې په ټول جریان کې به همدا دوی حداقل په شپږو ساعتو کې دوی باید اته کړه ته یا لس کړه ته منظم شکل باندې اوبه وڅښي. دا په تېره بیا د ما توصیه هغو کسانو ته چې سپین ګیري دي، ناروغان دي، ماشومان دي، میندې دي چې حمل لري، دې کسانو ته نو اساسي خبره دا ده چې دوی باید اوبه وڅښي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب مارج سلامت اوسئ. اوریدونکو کولی شئ چې اړیکه ونیسئ له ډاکټر صاحبانو نه د پښتورګو د ناروغۍ او یا هم د پښتورګو د تیږې په اړه باندې خپله پوښتنه مطرح کړئ. اوریدونکو سټډیو سره وصل دی، له ده سره به خبرې وکړو. ستړي مشي، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږی.
خیر سه، مننه وروره جوړې. ډاکټر صاحب ته من سلامونه وایم، تاسو ته او د تاسو سټډیو ټول همکارانو ته ما ډیر ډیر سلامونه ورسیږي. زه خوشاله سم چې د ډاکټر صاحب او د تاسو اواز مې واورېدو.
او موږ هم خوشاله یو کوم ځای نه ماړي کني ولې، او تاسو مشخصا د پښتورګو د ناروغي په اړه باندې کومه پښتنه هم کړې مهرباني.
مهرباني اړیکه مې د غزنی ولایت نه در سره نیولې ده، او نوم مې مرزاخان تخلص مې اندر ده. خو زه د پښتورګو د ناروغي په نامه بعضي پښتنه لرم، نو دا پښتنه کوم راته جواب کړي غټه همکاري باندې.
مهرباني اندر سه.
پښتورګي دماغ د پښتورګي چې دی تقریبا هر دوه کال بعد مې ډیره سړه تبه، بیا مې توده تبه سي، بیا چې کله ډاکټر ته مراجعه وکم اگر ته د اموکسیسلین پیچکاری نه دی یو ګرامه د غرا کې وای دی ته د ګردو چیرک ده. نو دا د ګردو چیرک باید دماغ دایم ورک شي، دا ولې هر دوه کال بعد په ما باندې راګرځي؟ د دې علت شي ده، د دې لامل شي ده، او د حل لارې څه دي چې زه له دې مرض خلاصم؟ بیا مې ورسره فشار هم بعضې وخت جدي دي، او نور مشکلات مې په وجود کې راځي. کله چې داسې ډېره مزل وکړم بیا مې د پښتورګي خوږېږي، نو د دغه دا مشکل و د حل لارې د دې مرض نه زه څنګه خلاصم؟ هر دوه کاله بعد دی باندې راګرځي، بیا مې ډېر سخت په عذاب کې سړي او تودې کړي.
اندر صاحب څومره وخت کېږي چې تاسو دغه ستونزه ګالئ؟ وایي چې هر دوه کلونو کې یو ځل در باندې راګرځي، مجموع کې څومره وخت وشو؟
مجموع کې به ان شاء الله دغه پنځه شپږ کاله کې شپږو کلو کې درې واره باندې راګرځېدلې ده.
ښه، او سن مو څومره دی شاوخوا؟
سن مې تقریبا اته دېرش کلن یم اوس.
اته دېرش کلن. ډېره مننه کور ودان اندر صاحب، ستاسو پوښتنه واورېدل شوه. ډاکټر صاحبان به درته ځواب کړي. بل اورېدونکو ته به نوبت ورکړو، بیا به ډاکټر صاحبانو ته ورکړو چې پوښتنې ځواب کړي. ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ راډیو نه اورئ.
تم سلام، چې وروره خې جوړې کوم؟ سلامونه کومه.
او منن علیکم السلام. کوم ځای نه ماری کنی ولې او تاسو د پښتورګو د ستونزو یا ناروغي په اړه باندې څه پښتنه لرئ؟ مهرباني.
و د پښتو ولایت نه ماری کنی ولې دا مشکل خو د پښتورګو ته د زما په اړه باندې دغه په تقریبا په یو کال کې ټول اسنه دا یو ځدی دا ډبر پښتورګو پیدا کیږي دا ډیر څه آزادې هم دي دا نو زه کله ډاکټر ته ورسم هغه دوايي راکړي
سلامت صدق اور پکتیکان آڑی کھانے والے نومی وانخ مقام ڈیر تاکید نہ کو حق اوردن کی چنا گواڑی نومی واخل شکول ایسی آڑی کو نیسی نم دینا اخلی اما پختن جالب و ډاکټر سه مومن د دوه اوریدونکو پښتنه تقریبا سره ورته وي لغزنی نه چې کوم اوریدونکو اړیکه نیولې و وای هر دوه کال وروسته راته د غستونځه پیدا کیږي. ډاکټر سره توجه مراجعه کوم وای راته وای چې د پښتورګو یا بډوډو چرک دی او راته خاصې پچکاری راکې وای چې هغه لمنځ نه وړي بیا را باندې دغه مریضی را ګرځي او دغه راز پکتیکان هم چې کوم اوریدونکو اړیکه نیولې و تقریبا هم د غستونځه درلو ده ویل چې پښتورګو کې تیګه ده او دغه تیګه وخت نا وخت درملنه کوي اما وای چې لمنځ نه ځي. څه وای دغه دوه اوریدونکو ته؟
اول د غزنی کوم اوریدم چې پښتانه کله ول جما ته دوه کال بعد د شپږ کالو کې درې واره ماته چرک پیدا شوی دی او چرک نه بعد بیا ماته تبه وي. نو هغه ته دا وایم چې څو پورې چې تا معلوم نه شي چې د دې تبې وده څه ده، ځکه چې هیڅکله د ګردې تیګه هغه وخت کې تبه پیدا کوي چې کله دا د ادرار بندش پیدا کوي. نو د دوه عمر ته د ښکالو د خو د مسانه نه لاندې بندش نه وي، دا اکثره د ګردې کې کمزې کې تیګه چې د یا به تیګه وي یا به ډاکټر ته کول سوی ته شکولات ځینې وخت کې وي چې د انسان د وجود داسې ګردې پیل جوړ شوی وي چې هغه ادرار ته بندش پیدا کوي. نو چې کله بندش پیدا شي لکه مثال داسې اوبه په ځای پرتې وي پرتې وي څه وخت بعد هغه بوی کوي هغه چرک پیدا کوي. نو دغه د ګردو کې د دې اوریدونکي باید هغه تلویزیوني معاینات یا سی ټي سکین او دا وشي چې د دې وجه معلومه شي چې دا ولې د تلویزیون د بار بار د کیږي د تر کیږي. چې کله علت معلوم شو علت د منځ لور شو نو بیا بدل نه کیږي. څو چې علت د منځ نه وړي د دام مثال نه لکه یو ځکه نه ولې په پرتی دی او ته پکې شامپو یا صابون ورته خو ته پرې دا غي الله رخلاص نه کی چې دا نه رخلاص شي او په خپل مخ لاړ شي او صفاو براشي هغه پرې دا نه تبخه کیږي نه چشخه کیږي او نه د تبخه کیږي. دا خو د دې اوریدم کې د پښتنې جواب دا شو دا دویم چې د پکتیکا یا د پکتیانو هغه زما دوه کاله بعد یا یو کال بعد تیګه بار بار ماته جوړیږي. د دې ته څنګه یو بل اوریدم کې چې موږ ویل هغه په جواب کې موږ دا ویل چې 15 کاله کې تقریبا هر چاته چې تیګه تور عملیات کی او 15 کال پورې بیا د هغه د مخنیوي څو چارونه نشي نو اشپټو یا بیا فیسه د خلکو کې د پیدا تیګه راګرځي او ځنه خلک لازر هم د کدې دوه ورځې دن کې چوشو. نو دا د پرامغه دي چې د مکمل معاینات ویني به باید ورې درشي چې د دې په وینه کې کوم هغه عنصر زیات دی چې د تیګ جوړیږي بل چې کوم تیګه د دا عملیات شو یا خپل ولې د تیګ باید معاینه شي چې دا چیش نه جوړه ده او دریم شاید تللی شاته د ادرار باید جمع شي او هغه د هغه موادو د پرګور دل شي چې کوم د د ادرار کې زیات دي او د تیګ د جوړېدو لامل دي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب د بحث هم تقریبا ورسته او شیبو ته نږدې شوی او بحث به کرا کرا سره راټولو. راځي لږ زره دغه د پښتورګو د ناروغي یا هم د پښتورګو د ډبرې چې ډیر عام ده په افغانستان کې د دغه په تشخیص باندې ډاکټر صاحب تام شو په افغانستان کې تاسو عملاً کار کوي. ډاکټر صاحب مومن د پښتورګو د تیګې یا هم د ډبرې د تشخیص امکانات څومره دي په افغانستان کې خصوصا په لرو پرتو ولایتونو کې په لرو پرتو زونونو کې آیا هر ولایت کې د دغه ډبرو تشخیص امکان لري او کنه د تشخیص لپاره ځانګړي مراکز ته په افغانستان کې؟
لودین صاحب د ګردې او یا د تیګو چې کوم تشخیص دی هغه ډېر ساده دی. 90% د ګردې تیګې په ایکسرې باندې لیدل کیږي. نو هغه لس فیصده چې نه لیدل کیږي هغه بیا سیټي سکین. سیټي سکین هم د افغانستان په وړ وړ خبرونه ټول کې شته دی او د ایکسرې چې دا خو په هر ځای کې شته دی. نو د تشخیص مثلا نشته. دویم د دې تشخیص کې ډېر مهم چې کوم شي رول لږه د تلویزیونی معنا په ام اصلاح کې ورته ویو یا موږ الټرا ساوند وایو. نو الټرا ساوند هم تقریبا په ډیر ځینو کې شته دی، خو الټرا ساوند یو مشکل موږ لرو چې الټرا ساوند باید کېدای شي موږ سره ماشینونه ډیر خوښوي، خو متاسفانه چې شاید موږ سره په ولایاتو کې یا په لرو پرتو سیمو کې ډیر ټرینډ ډاکټران نه وي چې هغه الټرا ساوند د ماشین نه ښه فایده واخلي. نو خو بهرحال د تردو د تیګو د تشخیص نوی فیصده په ساده ایکس رے باندې کیږي او یا تلویزیونی معاینه باندې کیږي، او چرته یو لس فیصد د سی ټی سکین ضرورت پیښیږي. نو دې کې دومره غټ مشکل موږ لرو.
بله، کور ودان ممنصف سلامت او سیورو سبي د تداوي پاړه باندې له ډاکټر سره مارج نه وورو، خو اوریدونکو راخلو استډیو سره وصل د ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو ناوړی.
مننه کور مودان، زه فضل الهدی ورداګ ما دی ورداګ نه سپلی کا وصل شوای. سلامونه تاسو ته ډاکټر صاحب.
او مننه ورداګ سره مهرباني وکي، تاسو د پښتورګو د ناروغي پاړه یا هم د پښتورګي د تیګي پاړه څه وایي او کوم پښتنه هم لري مهرباني.
کور مودان، اول خو بده وی چې خدای دې هر څوک دې دوه مزیر ناروغي نه وساتي، او هر څوک دې بس دې ښه کوکار اوښتونه شتمن ووسی. نو ډاکټر څنګه مې دغه پوښتنه ده، په ولرو پلاتو سیمو کې چې لاس رسای ډاکټر ته یا شپخونه ته یا کلینیک ته ونشي، دغه زیاتره کسان په خپلو کورو کې په خپل سر دوا وکو، یا یو څوک ورته وي ته دغه بوټه جوړ کوي چې ښه کېږي ورته، یا دغه مثال دغه شی وکه. نو ډېر کسان په دغو شکل باندې د باین او لړل د دغو د پاروګوي د ځکه دای ډاکټر دی دغه د خبر یو څه خط بنیادی رسی د خوله باندې چې خلکو تاګوي ورکو په لرو پرتو سیمو کې دای په دغو باندې یو سره نو وچی.
کور ودان ورداک صاحب، ډېر مننه سلامات او ښاغلی مارج، تاسو مخکې هم ورته په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې د ډبرې د جوړېدو په پښتورګو کې یو عامل هم د خپل سارې د واګانې دي چې په افغانستان کې کارول کیږي. ډاکټر صاحب محمد هم ورته اشاره وکړه. مارج صاحب، تاسو د ورداک صاحب د پښتنې په اړه څه نظر لرئ؟ ولې عامه پوهاوی نه دی ورکول سوی؟ ولې لا هم خلک سره لدې چې ډاکټر صاحبان ماشاءالله زیات دي او هغه تشخیص او درملنې امکانات هم شته، ولې خلک لا هم په خپل سر دوا خوري؟
البته عوامل ډیر دي چې خلک خپل سر دوا خوري. ډیر فکتورونه پکې دخیل دي. اول فقر ده، دوم مسافه ده، کله کله دوی نشته کې ولای. البته لازم جاته لاړ شي ډاکټر ته ورسي، کلینیک لري ووتي. فصلونه دي مختلف، فصلونه دي واور وري دي، موږ یوه بعض سیمو کې نشي کېدلی. هغه بعض وخت دا ټول شیان موجود دي کلینیک کې، هغه لازم یا متخصص موجود نه ادام کړي چې دې سبب څه خلق په خصوصه دواګانی خو یاله نور دواګان نه استفاده وکي یا نور میتودونه نه استفاده وکي. البته عوامل زیاتی دوم دا عوامل دا فکتور دا د سټاف کموالی، د پرسنل کموالی یا نشتوالی، همدارنګه د مسافه لري والی ده. د هیوادوالو لپاره د ما نظر دا نظر باندې دوی ته مهم خبر دی. پښتورګي په ناروغۍ کې د پښتورګي د ناروغۍ مخنیوی ده، او که چېرته په وخت کې کله چې فکر کوي پښتورګي خوږیږي ساده خشه دا رسلی تنا په مایات باندې زور وچی زیات مایات وچی، او د درد ایا د سبب لپاره دوا واخلي، د دې لپاره ښه دوا اما اسانه دوا یې پرستنګول دي دا کېدای شي دوا واخلي. دوی په کورو کې موجود دي، لدین پرته نور دواګان زه لازم نه کړم سي وادول دي یا استفاده دي په خپل سر باندې او یا د تیبیشن وکړي. په تیر مې تیبیشن یو مشکل لري سره کله کله نو موږ په تیبی اصلاح کې انزایمونه ورته وایو په دې عوامو په اصطلاح باندې بعضي کیمیاوي مواد چې هغه تنبیه کوي. کله چې هغه تنبیه شي البته نه تنه کله کله ګټه خو بيخي شته، کله کله ونه کی دغه د ناروغي پروسه کله کله نورم شدید کوي او یا مغلقه کوي او یا د نور تداوی لپاره د زمینی مستعدو په ځای باندې هغه نورم مغلقه کوي. البته نور تداوی هم لا مغلقه کوي. د دې لپاره د مایو وادوله د توڅه د فکر چیرته دی فکر کې دی بډوډي په ناروغي باندې اخته دی یا په تیګه او یا په میکروبو وبوت زیات کی او پرستمول دی موچ کی اوخري تبلت او لږ سره سم دی دوی باید ډاکټر ته لاړ شي اتمان دی کبي کارو کور کار کوي ته لاړ شي کغه ډاکټر یو کغه نرسي هغه اتمنه د ستمن ډاکټر ته ورول ځان ورسي. نو دوی یقین لرم چې دوی تجربه لري او د دې فټو باندې ګټه واخلي او ماغه علمي لار غوړه او انتخاب کړي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب مارج لګ در به د درملنې په لارو چارو هم تم شو. ډاکټر صاحب کله چې دغه پښتورګي بډوډي یا هم ګردې دبره جوړه کی مانس کې دبره وی اهم له نورو ناروغیو سره مخامخ شي د درملنې پروسیجرونه یا تګلارې څه دی ډاکټر صاحب او دغه تګلارې په افغانستان کې ساس په نظر څومره عملی دی ورسره بیا ډاکټر صاحب مومن سره هم په امکانات باندې خبرې وکړو
کله چې سره تیګه ولري یا د بډوري ناروغي په تیر بیا کچې تیګه ولري نو همدا عام هغه کوم شې دی ناروغي البته دغه ناروغي عوامل هغه د پرسته سره غاراز ولاندې هغه ته باید اوله توجه وشي اولین شې چې کی درد ده درد په دې ناروغانو کې به نه غیر زیات درد دی په تیر بیا اتمن دا د شپې پیدا کیږي او د سهار وخت یعنی دا دردونه زیاتېږي پیدا کیږي په دې وخت نه ډاکټر یو نه هغه سخت هیڅ دې انتقال کې شپه نه تمه دغه درد لپاره باید یو اساسي شاره وکړي زه په کسانو ته ستګي لري بیا د تیګو جوړېدو امکانات پکې زیات دي بډور ناروغي دې په کور کې باید د درد ضد دواګانې موجودې دا درد باید حتما کنټرول شي ځکه کله کله د درد له وجې نه نور مشکلات هم ناروغ ته پیدا کیږي کله کله ته د ناروغان شرط ته شي ځکه د دې دبرې د پښتورګي دبرې درد نهایت شدید دی او اجر ته دامت ضرورت لري دا اساسي خبره ده دوه مرحله ده د سدي باید زیات مایات او چیرې کسانه سي د پښتورګي درد ورته پیدا سي دوی باید حتمن د فتن دوبو په شکل باندې شروع وکړي دوی ته لازم ده چې ورسره 3 لیتر اضافي اوبه باید وښي تر څو چې ډاکټر یا طبي خدمات ته رسیدي دوی کله چې دوی ماسي مرکز لاړ لکه ډاکټر سي مرکز سي ویلي هغه ډېرې تیګې د ایکسرې په واسطه باندې تشخیصیږي البته ایکسرې اوس زیاته په نورو ناروغیو کې دونه په درد نه خوري په دوو ناروغیو کې ډېر هغه تروس پر رول لري یوې همدغه د اډوکو او ناروغي دي او دومن د دې پښتورګي تیګه ده تروس پورې موږ له دې نه استفاده کوی چې زه فکر کوم چې زموږ دیوال لپاره برخه کې د ایکسرې څه موجوده ده نو حتما دې باید ایکسرې کې په زیاتو وختو اقلیتو کې د ایکسرې په واسطه باندې تشخیصیږي کله تشخیص وکړي د کومه مسیوري اندازې لنیم سانتی متر دوړی نو اکثرا د دوا په واسطه باندې فکیږي په تدابیر باندې فکیږي چې دوه حرکتو کې دواګانې دي ستاسو تقریبا د ورته تفصیل کې زین نه خبره چې یو ډول ته مغلق نشي دا پر نو او فزیکی فعالیتونه باید کې دی باندې خورول خوګول خورل نه تړ وي کې د زیات شحمیات خورل نه باید تړ وي کې خپل وزن باید کم کې او بستر په دې باندې باید د مالکشان کم خوري په دې ترتیب باندې د تیګې د غرضو امکان زیاتېږي پرته لغنه نوې بل قدم مې دا ده چې چې تیګې وړکی البته له نیم سنت غټي او له 2 سنت نه وړکی نو د مو په واټ کې مو ستاسو هغه رواج ده هغه موجود تاسو چې ولې زه تیګه ماته کې دي الټراساوند په واسطه باندې د تکان په واسطه باندې ماته ولې سي دا چانس هم ستاسو او که چې تلغنه زیات شي نو بل اخري مرحله جراحي ده د دې جراحي پروسیجر نه البته د پرختل هوادو کې هغه د پوستکي لاره نه لاندې نه دوی د عملیات کې خو په واد کې څه فکر کوم تر اوسه په دې ډېر نه ریواج شوی او دا ریواج خاطر دوی د اسانه ته دوی ده کني نو ما خلاص جراحي ده سي بطن خلاص تیګه تر وستل کېږي دا مقدمه دي قدمه حدیثه په دغه مختلفو قدمو باندې ادب اقدام کیدای شي
او کوم وخت ډاکټر صاحب ماریر سلامت او سید ډاکټر صاحب مومن په افغانستان کې د تګلارې درملنې چې یاد شوی څومره عملی دي آیا په کابل او نورو ولایتونو کې د امکانات ګرچې تاسو مخکې هم ورته اشاره وکړه د محل مهیا دي او ریدونکو ته چې کچیرته خدای مکر د غستونځي ولري دوی کولای شي چې خپل ګردې عملیات کې یا مثلا د لایزر لاري نه د عملیات تر سره کې د امکانات شته په کابل او ولایتونو کې
په افغانستان کې د تیرشل کالو کې زمنګ په دولتي سکتور او په خصوصي سکتور دواړو کې دا امکانات شته ولې موږ د ډاکټر صاحب ماری څنګه ویل لیټرټسي یا د ټکان په واسطه چې کوم دی هغه هم څه شته هغه کې د الټراسان په واسطه ماتي او یو بل شاکو د هغه په واسطه باندې دا وړه په کابل کې او په غټو غټو مخارونو کې لکه خیرات او مزار او جلال آباد او کندهار داسې شته دویم هغه طریقه چې د موږ د مجرا ادرار د لارې زو مسانیز داخلي وو مسانیز د رحلې داخلي وو زو پاس ګوټه تا او یا په دې هلیل کې کومه تیږي دی یو سنتي یو نیم سنتي پوری دا دته چې یو آر اس وی په انګلیزی په سره کې دا هم شتلی تقریبا په ټولو شفاخانو کې او دریم د غوڅ عملیات یا شقاولو نه مخکې بل ټکنالوژي پی سی ان ایل په نوم باندې هغه مو د کابل په ټولو پنځو شفاخانو کې تقریبا اویلیبل ده هغه هم شته او بل خلاص عملیات خو اسیم د مخکې نه وو.
بله ډاکټر صاحب مومن دغه د ګردو یا د پښتورګي ترانسپلانټ هم عام دی په نړۍ کې کله چې بيخي پښتورګي لمانځ زی د بل روغ انسان پښتورګي ورته راخلی یا په پیسو یا هم مثلا د کورنۍ غړي ورکي د دې لپاره چې انسان ژوندای پاتې شي دغه ترانسپلانټ یا د ګردې نسبول انسانانو ته په کابل کې په ولایتونو کې دا څومره امکان لري؟
ډېر کم لیول باندې دا شی بارل ستار شوی دی خو شاید په غټه کچه باندې نه وي ځکه چې دا غیر لپاره چې کوم لابراتوارونو ضرورت دی چې هغه د چانه ته ګرد اخلي او چاته لګي هغه وي جینیټک ټیسټونه وشي او میچنګ یې صحیح وي نو خو بارل دا شی شروع شوی دی او انشاءالله چې یو شی شروع شي په قرار قرار به مخکې ځي هغه هم په فعلاً په افغانستان کې په کابل کې هرات کې او په نورو ځینو ښارونو کې په اولنی شکل کې انیشل سټیجز کې دی.
بله کور ودان ومنصب ډیره مننه ډاکټر صاحب مارج بحث سره پای ته رسو فقط په پای کې لتاسو غواړم دا پوښتم چې اوریدونکو ته څه وایي څه وکړو د ژوند په اوږدو کې له ماشومتوب چې د بدن ټول اعضاوی ټول ارګانونه په ځانګړې توګه پښتورګي مسؤون او سالم وساتو. لاندې سپارښتنې به مو سوي د خبرونې په پای کې.
خوراک ته باید پاملرنه وکړو، کم خوراک وکړو، ښه خوراک وکړو، د کې ښه وبستا البته البته پاکې اوبه یا غیر مضر اوبه څنګه عادي اوبه دي او یا چای ده دم په وطن کې او مضر اوبه دي چې کوکا کولا او فانټا او دا شیان دي دا باید موږ خوړل سي په صورت باندې.
سلامات اوسئ. یو ځل بیا ل خپل میلمنو په کابل کې د یورولوژي له متخصص ډاکټر نعیم جان محمد او په لندن کې د ماشومانو د ناروغیو له متخصص او د کابل طبي پانتون له پخواني استاد ډاکټر احمد الدین معالج نه ډیره ډیره مننه.
پوهېږي چې برباد یم اوس د درد کور بنیاد یم لاس مې پورته کوي پاک کې زمرحوم جلال آباد یم یارت چې پکې نه یې دنیا خاد زنا خاد یم د جمعې ورځ ونو سکا بتا تیاد تادا فکر چر تکڑے صبح متچا اولادیم تیرا شیگی گرکی میں واخلی زم ہاغا پریزادیم پلر مال منو مور کرو یو دعایم خوزبادیم کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا کپوی خیمه ستا د کور پوراوز یو لک لمبا او ت بلک او باوز اسخ کارو تاوز اصل کیم زاوز اصل کیم زاوز اصل کیم زاوز اصل کیم زاوز